د غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي کې موږ عبدالحکاکړه او سرار عالم مومند هرکلی کوو. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نېټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونو په دې ګړۍ کې به درته د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران، انډونیشیا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې دروارو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به سرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي کامی اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسله وال وژلي دي. په هلمند کې د زیارت ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسله والو په یو هوټل او رېسټورنټ کې ګڼ شمېر کسان جرغمال کړي دي. حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي. او د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسله وال یې وجلي او 1340 یې نیولي دي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسله وال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولي دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اکټ له مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړل شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویب پاڼې بندې کړل شوي دي. د نفرت خوراولو 2318 کیسونه رجسټر شوي او 2015 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي. څه باندې یو کال مخکې په پېښور امري پبلک سکول تر بریدو وروسته حکومت د ترګرۍ مخنیوي کمی پلان جوړ کړو. پاکستان وایي له ترهګرو سره د مالی مرستو په تورو ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکه ترهګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چارو وزیر وویل له مشکوکه ترهګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 150 نیول شوي دي. همدارا د لړکې په خبر پښتونخوا کې اته حسین کې 15 کسان نیول شوي. د ترګرۍ د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د ترګرو مالی مرستې به بندول کیږي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په پېښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان د کنسولګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډوته ویل چې په دې پېښه کې چاته نقصان نه دی رسېدلی. خو د په خبره پولیسو ورته ډاډ ورکړی چې د کنسولګرۍ امنیت به ښه کوي او اضافي پولیس به دلته په دمدو ګماري. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله دوه کسانو چې په موټرسایکل سپارو کړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پلار تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزڼ وهلی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمېر 350 ته رسېدلی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې چې تېر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي وو چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 14 د خیبر پښتونخوا وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسولګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب بوستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستولې او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسولګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. د هلمند په نیر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې په یو هوټل یې کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د دې هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او 13 ژوبل کسان هم شامل دي. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په 4-star هوټل او د دې ترڅنګ په رېستورانت د ډزو 14 سره حمله وکړه. د حملې څه باندې 9 ګینټې وروسته هم حکومتي ځواکونه د مشکوکو ترګرو پر ضد په کاروایي بوخت دي چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي ټول کسان خوشي کړي. د امریکا د مونو چارو د وزیر مرستیال ویکتوریا نولند پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړرتبه استازو په د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د مونو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه وویل نوموړی وایي دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بلتون غوښتونکو د جګړې کرارول وو. د اوتلې محل د مشال خبرونه
د پاکستان داخله وزارت وایي د ترګریزه جوړې شوې کامی تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او دا شان په عملیاتو کې په سلګونو مشکوک وسوال وچل شوي دي. کارپوهان څومره متفق دي له دې دعوې سره؟
کوم دوه فیګرز ورکوي چې دوره خلک مړه شول هغه حوالې سره څه تصدیق کول ګران شي.
د پاکستان وزیر اعظم وعده کړی چې تر جولای 2013 لم کار پوری به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریدونکو لار مکمل سي. د پښتونخوا او لسی تحریک مشر څه خبرګون لري؟ د هند پټانکوټ پوځي اډه تر برید وروسته د اسلام آباد او نو ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبرې ځنډېدلې. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید ذمهواره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په حفاظتي حراست کې اخیستی خو خپله جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي؟
کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. 12 دسمبر نه دې خوت نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا
او یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. سو مشال ریډیو اوري په دومن مای او په دې ټولو کې درته د پاکستان، ایران او انډونیشیا په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د تعلیم د اقتصادي راهداري په اړه رپورټ لرو. خو تر هر څه لمخه به یو رپورټ ته ورسو چې هغه د پاکستان د قامی تګلاري په اړه باندې دی او هغه دا چې حکومت وایي د ترګریزت قامی تګلاري له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړل شوی او همدا شان 1340 مقدمې پوځي عدالتونه ته لیږل شوي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې پر ورځ اسم پارلمان ته وړاندې کړ خو کارپوهان وایي د نېشنل اکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی او پر ځینو نه دی شوی. ریاض وسخیل اسلام آباد رپورټ راکوي.
رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسي ورکړې شوې دي. دا راز 1340 مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وژل شوي او 1100 نه زیات نیول شوي دي. د رپورټ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 نه زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 نه زیات خلک نیول شوي دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 نه زیات خلک نیول شوي دي. د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډه یا حواله کاروبار کونکو نیول شوې دي او د دوی نه 1555 ملیون روپې ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوی په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوي خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
دو فیگرز ورکی چې دوره خلک مرشول هغه والی سره تصدیق کول لګران شي. نېشنل الیکشن پلان 20.2 او 20 کې فاټا ریفارم جوړ ډېر امپورټنت دا غو هغه والی سره کمیټي جوړې شوې دي. خو ماغه کمیټي خبره دا نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فاینانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فاینانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی اوبه څنګه کنټرول کو. بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنټ ارګنایزیشن په میسج سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنٹ هم دو کې لګیا دي. دې سره سره دوی چې موږ بنکټ جوړو هغه والے سره هم سیریس اپروچ نه دی.
همداراز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر نه تپوسو کو نو دوی د ضربې ازب په شکل کې پوسټ تر څه حدا په کمی تګلارې عمل درآمد کړي دي چې ورسره تر هغه رې کې ښکارا کمی راغلي. خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کاروي دي. زیاتوي
نېشنل الیکشن باندې کم خونه خو دل شوی او پزینو باندې خو سنه ست مخته وړاندې تک شوی دی. لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دی. د الیکشن پلان کې فوټ سولجر نیولې شوی دی. مینه ټاپ ټیر لیډرشپ یا سیکنډ ټیر لیډرشپ ډېر کم نیولې شوی دی. او د افسوس خبره دا ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوته هم دي او سیکیورټی ادارو تم پګوت دی حکومت تم پګوت دی لیکن پابوی باندې لاس نه دی چولې شوی.
د یادونه دا چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشرواله په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه د پاره یو شل نکاتی تګلارا جوړ کړی و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای ترڅو مرکزی حکومت ته دوی غوښتنی ونه مني تر هغه پوري باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره مځکه ورنکړي. ډاکټر سید عالم مسعود خبره له مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پر ورځ پاکستاني وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف شمنه وکړه چې د کاشغر گوادر راهداري په اړه به د صوبو له غوښتنو سره سم د 2013 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لارې مکمل کړي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له هغو ډلو ده چې د راهداري په اړه فعال مبارزه کوي. په دې اړه مولا سید عالم مسعود څخه په سر کې پوښتلی چې د نواز شریف له پرونی وادي څومره مطمئنه دی.
موږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اقتصادي په کارو تاریخ په رڼا کې د خامو خبره ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مهم کلیدي شوي چې لس کاله پس به څه دوی خدمتګاري ورکوم هغه 15 کاله پس شو شمېره د کمال یعنې درې کاله پس به ورکوم خپلې یولس کیسو کې دی واړولې په درې کاله کې موږ به راتلله 15 کاله پس دا اوس هم ګورو چې تېر کال یې واده وکړله ورې ته لاهور ته موږ ته اوس ویل چې تاسو به کوم دا به موږ په نظر کې دا په دې کله کې په کار دی د کله کې د پروسه پر موږ راغلي دا واده کړو چې دا به کوم.
نو ډاکټر صاحب پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبري وکړي نو هغه خبري ستاسو واورې دي لاغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی څنګه د کمپاین ورکړو ډېر خو پرون مې په خارم برخو هغه نه پس ویلي چې خبره ده دا په ځمکه کې موږ ګورو چې دا عمل شو کنه په دې کې د خلکو چې کوم دي هغه یو پرسر دی. اول دا نه چې ایا د دې څنګه ان ان جی ا مایا جس او د دې د نظام را کوي کنه د دې دې نه مسوده د وګړو د دې را کوي او کنه بل دا دا چې پی ریډیو را کوي کنه د کوټه د پښور په منځ کې
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک یا تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړاست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کی نوې فیصله وکړي؟
بالکل هغه کې بیگم خبره شوه د سره چې وزیر اعلی صاحب انجینر سره باندې سپیکر سره باندې د دې څنګه چې راوځي شو موږ راغلو تاسو ټول راشي موږ په شوي کې
فیصله یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي؟
مونږ خو نن خپل میټینګ هم کوو، نو باید دا فیصله کوو. خو بهرحال مونږ دا وایو چې وعده وشوله، لیکلي وشول او عملي وینو، نو هغې نه پس د ټاکو د هغې په منځ کښې لار ورکړې تر هغې پورې دا چابي نه ورکړو. که دا چابي رانه یوړو نو بیا جوړی بوتلو. دا جګړې مونږ سره په اته شپېته کاله کښې بار بار شوي دي، په کار نه ده چې جګړه مونږ سره بل کوی شي.
یعنې دغه تاسو چې کومه لار یادوئ د دغه په منځ کښې د چابۍ ځای، تاسو که لږ وضاحت وکړئ چې دغه تاسو د چابۍ ځای څه مراد دی؟
دا کاریډور چې کله د چین نه راځي، نو خمرا د ګلګت او قراکورم هایوې چې کله زموږ سوبه ته راځي، نو د اولنۍ آبادي دا تاکوټ، د تاکوټ نه د هایوې نه پورې دا شپږ شل کیلومتره ځمکه د کاریډور لپاره تر اوسه پورې نه اخېستې. دا د صوبایي د حکومت نه بغیر دوی نه شي اخېستې. نو په کار نه ده چې تر هغې پورې مونږ دا ځمکه ورکړو تر څو پورې زموږ دا ټولې غوښتنه عملي طور باندې پوره شوې وي.
دا د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي مرکزي حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی و، خو تر دې دمه پر اعلان عمل نه دی سوی. د دوی په وینا که حکومت مرسته ونه کړه نو د پارلمان مخې ته به احتجاج وکړي. تفصیل له اسلام آباد د سراج صحیر په رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم فټا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسټیو کې د فټا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی، خو له څلورو میاشتو تېرېدو باوجود ورته یونیورسټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو. دې لړکې په پېښور کې د فټا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې غونډې او احتجاجونه وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وویل چې په پېښور او ځینو نور پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو یو سل شپږ څلوېښت غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دوی تعلیمي خرچې برداشت شي، خو د دغه یونیورسټیانو انتظامی ورته انی بانې کوي چې له کبله د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغېز پرېوځي. د نوموړي په وینا چې دې لړکې دوی څو څو ځله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره هم رابطې وکړې، خو څوک یې نه اوري. شوکت عزیز زیاته کړه،
زمونږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسټیانو کې زمونږ کم سټوډنټ سبق د فاټا وایي، نو هغه د پاره پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شوی و. بیا چې کوم سیکنډ شفټ کې طلبا دي هغې لپاره نه ورکوي، یعنی د هغې نمونه په لیست کې راغلي دي، او هلته یونیورسټۍ کې انتظامیه ورته وایي چې دا سکالرشپ مونږ نه ورکوو، دا ستاسو سیکنډ شفټ کې یې او رنګ برنګ بهانې ورته جوړو. نو په هغې باندې مونږ احتجاج شروع کړی دی. تقریبا مونږ د یو میاشت نه لګیا یو احتجاج یې کوو. مونږ شروع کړی دي احتجاجونه، تر اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد ونه شو، خو مونږ به اخیر مجبوره شو د خپل احتجاج به په هر ځای کې، یعنی اسلام آباد ته اخیر به پارلیمنټ اوس مخې ته مونږ به احتجاجي درنه ورکوو، مونږ به دې ته مجبور شو.
همداشان د پېښور پوهنتون یو بل طالب علم ضابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
کور مې سره مې تعلق دی او د فاډا سټوډنټ سنګریشن د کور مې صدر یم. زمونږ مسله دې چې دا کوم داسې شاور یونیورسټۍ کې د فاډا طالب علمان شو د سیکنډ شفټ والا مختلف قسم بندې مونږ ته جوړېږي دلته کې. کم از کم چې د فاډا څوره کسان دي، دوی لپاره 60,000 روپۍ ډېر غټ شی دی، لکه دا یو کال دته معاف شي. اوس یو کس خو نه وي که نه، ده کې خو تونو کسان دي، هزارو کسان دي. اوس چې لکه زه خپل ته وخت نه سر چې دغه شی دي جوړې کړي، غټه فایده ورته رسېدی شي نه. سر چې فاډا کومه بیک ورډ ایریا چې کوم دلته مونږ راځو چې شاور د سج دلته خلک مونږ ته تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نوم میلاو شي چې د تاسو بیک ورډ ایریا سي، نو څه د وجې چېره تعلیم د وجې نورې څه چل نه. سر چې فاډا کې خو امن و، خو په کې روزګار دی سر چې هر قسم مسایل شته دي، خو بس صرف تعلیم کمی دی چې دا پوره شي انشاءالله سر چې مسایل به ختم.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه تپوس وکړو، نو هغه وی
مخکې هم خبرې پکړې دي مونږ ممنون حسین سره کې میټینګ وشول، هغه سره مونږ اول خبره دا وه چې مونږ سره احتیاط کېږي، تو انشاءالله بھرپور کوشش وکړو د څومره ځوانان دي دې سره به مونږ منډه وایو.
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی په باره کې د صنعتونو یا کارخانو مالکانو وایي د بدامنی او پوځي عملیاتو له امله په لسګونو کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول، بلکې په سلګونو مزوران هم ورسره بېروزګاره سوي دي. دوی وایي اوس په باره کې د امنیت وضع ښه سوي ده او د دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وکړل سي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر جنسای په باډه کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي. خو اوس باډه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي:
دلته خو ډېرې کارخونې دي، پاورلوم دي، پاورلوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل دی ځای کېدو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم آبادي دو سر خرابه شوه، لیبرې ټول ډسټرب شو، ویرې دیرې لوړو دی. مونږ خو بس دا فاینانشل چې کوم هغه دي کنه مصالح، ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، هغو اوس د دوباره د چلېدو هغسې وسایل ورسره نشته چې پوره په هغه کې وچلوي کنه.
او د باډې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي:
خو نور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې مونږ مشکلات سامنا ده، دې نه علاوه لیبر دغه شانتې هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نول کوچ مونږ له پوره بجلی راکړي، ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وشي، ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی. د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې هغه هم ختم شي، چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باډې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باډې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمیډ نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپلې دورې په محل ویلی وو چې هلته به پخوا وشا څلور سوه جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي، چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د زیارت پر ورځ ویلي د نه قانونه ګرځول سوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی کله چې هند پر دې تنظیم تور ولګوه چې د پټانکوټ پوځي اډه په برید کې لاس لري. په دې وسلوال برید کې د اوس هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل شوي وو. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2000 لومړی میلادي کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمواري قبوله کړې وه چې وروسته پاکستان پر دې تنظیم بندیز ولګوي. دا چې تر بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکری جوړښت څه اغېز پرېوتی دي او کنه، دا رپورټ واورئ. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ سوی، نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو، نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه و سوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای شوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلی چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګوره، یو وخت چې دوی ورک را ورک شو، خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیاته مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړې او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
یہ کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے نہ ان کی کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے.
تربندیز لمخہ د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تربندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
9/11 کے بعد کچھ ان کے اندر ایک
یولسم ستمبر تر پیخ وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کارویانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کارویانې خو نه کړې شوې. البته ځینو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کارویانې پیل کړې. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیرو هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ سوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدلی و خو د دې نشر شاعت هماغسې جاري و. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټان کوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 19 دسمبر اخبار هم ملو شوی دی خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي. د جیش محمد په اړه مو رپورټ ولیدی. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقاتو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي د هند پر پټان کوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومې ناقانونه ګرځول سوي تنظیم خلاف د ګامونو پورته کولو اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه والي لپاره یو مثبت ګام دی. علی حامد مرزاده نور حال راکوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې غړي نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د 2 نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
تاسو مشالې ډوري دولسمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډي سوړندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وژلي او 1340 نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قبی اسمبلۍ ته د ترهګرۍ مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وژلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګل بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیرود سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت کړي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي تیر ورځ په دې صوبه کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلی. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا روسل هغه چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستيال پر کور وسلوال حمله وشوه. د دې کنسولګری یو مشر پرون مشال ډوټیول چې په دې پیخه کې چاته نقصان نه رسیدلی. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیر شپه یې پر یوه هوټل کړي 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او ډېر ژوبل کسان هم شامل دي.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرار عالم مومند واورېدی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج زهیر.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند د پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په سلا د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولی شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډې کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده نو پکار ده چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي چې دارس هر تن خپله ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولی شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولی شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. اخری گلی کی چې هر څوک تر دې د مد تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي کومه چې یو ښه خبره ده او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پزی شي او سر قسمه داسې خبره مخته ناراضي چې ورسره به د لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یوه لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. پوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوې نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکوونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفه کوونکی اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینه مانی وایي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینه مانی ته هم وړاندې کړي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not
زه داسې انګیرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورټ ترلاسه کړي، خو ګمان نه کوم چې د دې رپورټ کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې هم ورته ویل کیږي د جولای په 14 په ویانا کې اټمی موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی دستریز مرستیال مراد علي مراد پرون د مشال ریډیو افغان څنګه آزادې ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستوي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زی ته غوښ شو.
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوت پر وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عوامل کې قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفات را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم ملاتړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 2000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېری ونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د نوي جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي، وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې پر ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د A-9 سلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
هغه توانمندی چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لږه جمله د شایانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نور هم پیاوړی سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقعا ودرېږي.
ښاغلي سنګزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نهویش د الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام
علیکم.
د مشال
رادیو
00 320 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د افغانستان ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیر مالي کال کې څه د باندې 900 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې او په پام کې لري په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باسومت عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 200 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: یاد ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترېن راضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي؟ انجینر شرفمل د دې پوښتنې په جواب کې وویل:
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 نه 400 کیلووات پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگاوات برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د 100 ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډېر قوي تهدیداتو سره هغه ساحې مخ دي، زموږ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکي ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او نګرار ته براشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره خپل پروژو په تطبیق کې نیو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي، همکاري کړې ده. همیشه لپاره زموږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلي کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې په مډرن او پرمختللي ټکنالوژي سنبال یو داسې خصوصي روغتون جوړ شو چې د همدې نوي طبي ټکنالوژي پر مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره کېږي. د یاد معالجوي روغتون مسؤلین وایي تر دې مخکې ناروغ لرونکي اړول چې د یو شمېر بیماریو د تشخیص او د درملنې لپاره خپل ناروغان د پاکستان لوی ښارونو، هند او یا نورو ملکونو ته بوسي، خو د دې روغتون په جوړولو سره به د ناروغانو د ستونزو څنڅه کم شي. نجیب الله خیل ریپورت لري.
د نوی جوړ شوي معالجوي روغتون په پرانست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری معالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری معالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره د انټرنیټ پر مټ آنلاین پرلی کوي. که چیرې اړتیا پیښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرضونو د معلومولو دپاره پکورېږي، د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کېدای شي. چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزمونو معاینه په کار وه، هغه اوس دلته اجرا کېږي. همداسې د یعنې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدري روغتون ترسره کېدی شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کېږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نیسي. نو کله چې دا رامنځته کېږي طبعاً په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړول پیدا شوه، د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یو همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثره مصروف مصروفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو هغې دپاره مصروفیت پیدا کېږي، بل چلر وي سطح هر وخت د شپې به نیمه شپه وي، که چېرته یو تکلیف پیدا شي، یو مریضي پیدا شوه، کم از کم چې هغه په نورو دنیا کې په ډېرې کمزورو دولتو کې سرته رسېږي چې هغه موږ ورسوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري. دا ځکه چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کېږي، او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوری ته پکې نه کتل کېږي. ناروغ لرونکي وایي که ناروغي اسانه وي نو په ډېرو شخصي روغتونونو کې درملنه کېږي، خو که ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونو یې ولایتي روغتون ته رخصتوي، چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډېرېدو لامل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری ریپورت واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډېره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټي کې چې د بېنظیر بیبي په نوم باندې د پاغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زوړ دور پورې وو. بیا چې د این پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا هم په مورانا ژبه کې لاګو کو تر قسمت یعنې چې کله دا حکومت راغی دوی هغه فیصله واپس کړه او په انګریزان ژبه کې دوی تعلیم چې دی هغه فیصله چې دی هغه دوی لاګو کړه. اوس دوی یو مخکې دي او یو جماعت د بل جماعت د پښتو د مضمون چې دا په مکمله توګه ختمي دي. سمنه دننه دي سمنه په بهر به موږ د دې مخالفت نه کړو، د دې مزاحمت کوو ځکه چې مورانا ژبه ختمول دا خو د تاریخ د ټولو لوی غداري چې دا ده.
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دې وخت کې ډېر زیات مشکلات دي هایر ایجوکیشن ته، هم یونیورسټیانو کې زیاتره په خساره کې دي، نو ځکه هغوی زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغوی کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغوی خلک ویل غواړي او د هغه یونیورسټي هم پرې روانه وي. خو چې دا بالکل شته چې کوم ځای کې پښتانه پښتنو دغه دی هلته پښتو ویل کېږي باقاعده کلاسونو کې نور لیول باندې.
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنیو ژبو د زده کړو او ودې لپاره څه اوږدمهاله پالیسي مخې ته نه ده راغلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم دروانی غړی ورسته ریپورت ورته ورو په ډیلی ټایمز کې لیکوالا مونا نصیر په قبل سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې شوځو ته پور پیښو ستونزو یو مقاله لیکلې چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبل سیمې د شتي ریاستي جبر د ښکار خبرم کوي. شاهین بنری د مقاله لوستي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډیرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتی مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس تبا سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.